یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سولې د خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلني عملیات نه دي اعلان کړي. اخوا طالبان هم وایي چې تر دې دمه د دغې ډلې نظامي کمیسیون د پسرلنیو عملیاتو په اړه خپله پرېکړه نه ده اعلان کړې. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. درنو دوستانو، د دې خبرونه په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد لالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، زلمی خلیلزاد له افغان مشرانو غوښتي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. په غزنی کې د هوان یوې مرمۍ د یوې کورنۍ دیارلس غړي ټپیان کړي، او د نړۍ په کچه د کورونا ویروس د واکسین جوړولو چارې چټکې شوې دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي افغان مشران باید خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه افغانستان ته یو تاریخي فرصت برابروي، او د ده په ټکو: په حقیقت کې نړیواله ټولنه له افغان مشرانو غواړي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد په زغرده نه دي ویلي چې افغان مشران باید څه وکړي، خو څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې افغان مشرانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په ځینو مادو انتقاد کړی دی. په هوکړه کې له بین الافغاني خبرو مخکې د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو خبره شوې وه، خو افغان حکومت وایي 1500 زندانیان پرېږدي او نور بیا له طالبانو سره د خبرو پر مهال آزادوي. دا هغه جنجال دی چې بین الافغاني خبرې یې ځنډولي، په ظاهره یې د جګړې لیکې تودې کړي، او د طالبانو او امریکا د هوکړې ژمنه یې هم تر سیوري لاندې راوستلې. زلمی خلیلزاد ویلی د افغانستان پرمختګ او یا هم په جګړې، بې وزلي او ناروغي کې ایثار پاتې کېدل په دې پورې اړه لري چې اړوندې خواوې په څه بیړې او کوم نیت دغو اقداماتو ته ځواب وایي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی کم کړي. مارک اسپر د جمعې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي: اوس وخت را رسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته ګټه پورته کړي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ هم د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د نه منلو وړ تاوتریخوالي کچه دې راټیټه کړي، او پرته له ځنډه دې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. د ینز ستولتنبرګ په وینا، کرونا ویروس وضعیت نور هم بیړنۍ کړی، او د افغانستان ټول لوري باید د سولې په خاطر خپل اختلافات له پامه وغورځوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو د دغه اعلامیې هرکلی کړی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او هرات کې د کورونا لسګونه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې کندهار کې 40، نیمروز کې 2، زابل کې 3، اروزګان کې 2، او هلمند کې 1 د کورونا پیښه ثبت شوې. د هرات د عامې روغتیا ریاست هم وایي چې له تیرې ورځې راهیسې دغه ولایت کې هم د کورونا 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. تر پرون ناوخته په ټول هیواد کې د کرونا مثبت پیښې 1150 ته پورته شوې وې. د غزنی ښار اړوند شالی سیمه کې د هوان یوې مرمۍ یو تن وژلی او 1150 نور یې ټپیان کړي دي. د غزنی د امنیه قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون د ورځې ناوخته رامنځته شوې. ټپیان تر ډیره د یوې کورنۍ غړي بلل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. ټپیان د غزنی مرکزي روغتون کې بستر دي. تر اوسه کره معلومه نه ده چې توغندی له کومې خوا توغول شوی، خو مسؤلین یې د طالبانو کار بولي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري د نړۍ مشرانو د کرونا وایرس د معایناتو د درملنې او واکسینو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرانس د جمعې په ورځ ترسره شو. امریکا، چین، هندوستان او روسیې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل رامافاسو له هغو مشرانو و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ویډیویي کانفرانس کې یې ګډون وکړ. د دې کانفرانس هدف دا ښودل شوی چې د ټولې نړۍ بډایه او بېوزله هیوادونه باید د کرونا ویروس په وړاندې خوندي او اغېزناکو درملو، معایناتو او واکسینونو ته برابر لاسرسی ولري. په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او شاوخوا 1.9 میلیونه له دې ناروغۍ مړه شوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې ویروس پر ضد تر سلو زیات احتمالي واکسین د جوړېدو او شپږ یې د تجربې په حال کې دي. بریتانیا وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ لیږلو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې یو ګام دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتي چې د ملګرو ملتونو د موافقه لیک په درناوي سره دې له داسې اقداماتو لاس واخلي. امریکا او فرانسې هم د ایران دا اقدام له دې مخکې غندلی دی او دا یې د ملګرو ملتونو له پریکړې سرغړونه بللې. روسیې بیا ویلي چې د ایران دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سرغړونه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ چې بیا ځلې د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلني عملیات نه دی اعلان کړي. د دې وزارت مرستیال وایي فواد امان
پروسه سول د جریان است. ما نمیخوایم پیروان داستی ببینه، میخوایم که با جنگ افغانستان بالاخره راهی جستی از راهی مسالمت همه پایان داده شود و به خاطر ما در حالت دفاعی پاید.
ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي که طالبان او د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لورې د اوربند اړوند غوښتنه ونه منل سي د خلکو پر وړاندې به لا منفور سي. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات
یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي، نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي.
دا به هم واوري چې د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د کرونا وایروس د مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. د غرض په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته لرو. ملتیا مو کوي ورسو د خبرونه د سر موضوع ته. ولی افغان حکومت او طالبانو خپل پسرلنی عملیات اعلان نکړل؟ د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي. اخوا طالبان هم وایي چې تر دې دمه د دغې ډلې نظامی کمیسیون د پسرلنی عملیاتو په اړه خپل پریکړه نه دی اعلان کړي، خو دواړه لوري یو بل پر تاوتریخوالي تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د شمالي اتلانتیک سازمان یا ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راټیټ او د سولې پروسه سره یو ځای سي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزه کوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. فیروزه خبرونه ته شارغله.
ډېر زیات مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدمونو اوریدونکو ته. لیوی میاسي زیات په تیرېدو سره د نوي کال لپاره نه تر دې د افغان حکومت او طالبانو د یو بل پر وړاندې خپل پسلنی عملیات نه دی پیل کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هغې توافقنامې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې اړوند لاسلیک شوی هغه ته په درناوي تر اوسه یې د عملیات نه دی پیل کړي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپلو حملو کې هیڅ بدلون نه دی راوړی او هر ورځ له لسو په زیاتو ولایتونو کې په افغان ځواکونو حملې ترسره کوي.
خوب شما را د جریان هستین که پروسه سول
د جریان دی. وایي تاسو په جریان کې هستئ د سولې پروسه روانه ده. موږ نه غواړو ته پروسې ته زیان ورسو او غواړو چې په افغانستان کې جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسیږي. د همدې لامل موږ دا مهال په فعال دفاعي حالت کې د ناتو پوزي سازمان په شورا کې د غړو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره د سولې په پروسې کې البته د سولې پروسې اړوند هڅو ته په اشاره سره وویل دا مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده. ناتو په دې اعلامیه کې ویلي طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملین دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر د طالبانو غوښتنه وکړه چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابرولو لپاره دې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. مارک سپیر پرون جمعې په ماښام باندې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل اوس هغه وخت را رسیدلی تر څو ټول لوري د سولې په برخه کې د رامنځته سوي فرصت نه ګټه واخلي. تر هغه وړاندې د ناټو عمومي سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم پرون د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د نه منلو تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او له ځن پرته دې له افغان حکومت سره د مذاکراتو باب پرانیزي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم پر طالبانو غږ کړی چې د روزي میاستې لپاره دې اوربند وکړي هغه څه چې طالبانو منلې رد کړې دي. طالبان ادعا کوي چې د دغه ډلې وسلوال په دفاعي حالت کې دي او شپېته سلنه جګړه یې راکمه کړې ده. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه ډلې وسلوال هلته حملې کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لوري امنیتي پوستې جوړې کړي او یا هم د حملو قصد ولري. مجاهد وایي دا ډله چمتو ده چې د افغان دولت له لوري د دوی د 500 بندیانو تر خلاصون وروسته بین الافغانی مذاکرات ته لاړ سي. نوموړي د طالبانو د پسرلنی عملیاتو په اړه وویل چې تر دې دمه د طالبانو د نظامی کمیسیون لولوري په دې اړه پریکړه نه ده اعلان شوې، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبانو د اداره دوي او وایي چې دغه ډله که څه هم په نوې نوم عملیات نه کوي خو خپلو حملو ته شدت ورکړی دی. له دې سره د پوځي کارپوهانو له ډلې میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې طالبان غواړي له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند وکړي خو د هغه په خبره پاکستان یې مخنیوي کوي. دای وای طالبان نه غواړي جګړه وکړي خو د پاکستان د امر تابع دي ځکه چې مرکزونه او پانګې په پاکستان کې دي او نشي کړای د پاکستان له فرمایش نه ودول وکړي. یارمن په دې اړه چې ولې تر دې د طالبانو خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي دغه ډلې د هغې هوکړې لپاره دای وایي دغه ډلې د هغې هوکړې لپاره چې له امریکا سره یې کړي خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي، خو د ښاغلي یارمن په خبره طالبان په نا اعلان شویو عملیاتو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جنګیږي. بلې فریبا جانې
ډېره مننه کوم فیروزه عزیز. دوستانو واموریدل چې افغان حکومت او طالبانو د پسرلنی عملیاتو د نه پیلېدو پر دلایل باندې ژغیدل دي. خو ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې طالبان د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لوري د اوربند غوښتنه ونه مني، د خلکو پر وړاندې بلا منفور سي. د پهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي چې که څه هم طالبانو ته د واک لپاره جګړه ښه وسیله ده، خو ورته پکار ده چې تاوتریخوالی راکم او د سولې پروسې ته دې هڅه وکړي. له ښاغلي سادات سره بیا هم زما همکاري فیروزې عزیزي مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلې چې طالبان ولې اوربند ردوي.
تودیدو که اساسی نقش رو باولش او اساسی نقش لری که یو داده چی طالبان لپاره ده جگره یوازینه برگننگ چپ کاری، یعنی دوی لپاره فقط یوازینه وسیله ده چی کولشی ده افغانستان ده حکمت تا امریکانو سر پی خبری وکری. جگره ایزی کتله لپاره یا جگره مال دل لپاره جگره وصله وسی بنا پرده منی دیر مشکل ده چاقوی ده لجگره سی خلاص وخلی.
چه فکر کوایی ده واسه کمی گفته نکی که ده اوربند لپاره طالبان نمانی رد جواب ورکوی دا پخپل پراتلون که ده سوری پا پروسه بانی چومره تاثیر کولی سی؟
لمړی خدای ته چې پروانی لحاظ د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته قابل د منلو نه اوسي، یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي. دویمه خبره د هغه کورنۍ او هغه فامیلونه خصوصا هغه افغانان چې په جګړه کې مستقیما متجرره کېږي، د هغوی فامیلونه، د هغوی اولادونه وژل کېږي، په عین زمان کې هغوی مستقیما متجرره کېږي. دوی لپاره حداقل هیڅ بیا که اوس د سولې یو هیله پیدا شوې وسي آینده کې هیڅ د سولې هیله نه لري، هغوی لپاره سوله یو اهمیت ترلاسه ورکوي. په ضمن کې که روان وضعیت مخته لاړ شي ممکن افغان حکومت یا د نړیواله ټولنه په سر کې امریکا دوی د سولې د روانې پروسې څخه ناراضه شي، بالاخره یو حد ته ورسیږي چې ممکن پرمختګونه ونه شي او خنډ ایجاد شي. د هغه علتونه چې په سوله باندې بد اغېزې پرې باسي. اما زه هیله مندې ما چې که چېرته موږ د سولې روان وضعیت وګورو دا باید په یو قوي اګریمنت یا په یو قوي قرارداد ترسره شي. درسته خبره ده پرمختګونه شوي دي د طالبانو بدن خوشی کېږي. افغان حکومت په خپل وعده باندې تر هغه پورې چې باید عمل وکړي روان دی. ولې دا حرکت یو سلو ده، ممکن تخنیکي مسلې پکې اوسېږي، ولې هیله مې دا ده چې پرمختګونه زیات شي. همدارنګه د مرکچی پلاوی لیست ټاکل شوی ده، دا هغه څه پرمختګونه دي. اما مهمه دا ده چې باید په نظامي برخه کې پرمختګ وشي او د جګړې پر کموالي باندې بحثونه وشي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول کولای شي سوله متجرره کړي.
اوس د همدې لپاره چې تر څو هم جګړه راکمه شي او بالاخره په راتلونکي کې چې د سولې پروسه یو چیرې رسیږي په هغه باندې تاثیر ووسی، هغه هم د پام وړ څه کول پکار دي. دواړو لور ته افغان حکومت څنګه کولای شي طالبانو ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی وربند ومني؟
دواړو لوري باید په یو معقول انعطاف پذیر چوکاټ کې ځان وګوري. یعنی طالبان که په دې خبره باندې فکر کوي چې خدوی لپاره د پنځه زره بندیانو خوشی کول یو هدف ته د سولې د اګریمنت او د سولې قرارداد نه چې دوی ورڅخه تعریف دي، دا یو نامعقول برداشت ده. زما چېرته طالبان د فشار په توګه باندې جګړه استعمالوي د سولې پر وړاندې سرخند ده. باندې زمان کې افغان حکومت که واقعا غواړي سولې ته لاړ شي یا څنګه چې دغه پرمختګونه باید چټک شي تر څو دلته د یو فرصت په لاس ورشي او دواړو لورو څخه استفاده وکړي. دې کې باید خنډونه، هغه خنډونه چې ایجاد شوي دي، د هغې په له منځه وړلو لپاره اساسي فکر وشي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه سید خالد ساداتو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو اوریدو سنو اوراندې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ورسو له خان محمد سینت خبر د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې له پاکستان سره د ډنډ پټان د سوداګرۍ زلارې لبندېدو سره د خوراکي مواد او سبزیجاتو قیمت په بیساري ډول لوړ شوی دی. د دغه خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي رادیو ته وویل دغه لار 15 ورځې وړاندې د پاکستان له لورې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف تړل شوی دی. نوموړي وویل اوس مهال لشلو نه تر 15 پورې لارې درول شوي او هر ورځ 15,000 افغانۍ ورکوي. ښاغلی عالمیار وایي حکومت باید د دغه لارې د پرانیستو په هدف له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د کرنې وزارت سږکال له بزګرو څخه 150,000 میټریک ټنه غنم پیري. د دغه ریاست د پلان او پروګرامونو مسؤل سید رفیع الله قلم نن ازادي رادیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې له کروندګرو په دې اندازه غنم اخیستل کیږي. د وویل د غنمو د پیرېدلو دغه لړۍ د بزګرانو د اقتصاد د لوړولو په هدف ترسره کیږي. ښاغلی قلم وایي دا چې دا غنم په کوم قیمت وپیرل شي په دې اړه به وروسته پرېکړه وشي. یاد غنم به له اخیستلو وروسته د هلمند، کابل او قندهار ولایتونو په زیرمو کې وساتل شي او د اړتیا پر مهال به پر بېوزلو کسانو وویشل شي. او نن د کابل په ښار کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 450 افغانۍ.
دوستان اوس به مې یو نړیواله موضوع واخلو. د نړۍ رهبرانو ژمنه وکړه چې د کرونا وایرس د مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ پر حل لارو په داسې حال کې غور کوي چې د نړۍ مسلمانانو په داسې حال کې روژه پیل کړې چې د کرونا وایرس له کبله په کورونو کې ایسار دي، خو په څو هیوادونو کې خلکو د حکومت د سپارښتنو پروا نه ده کړې او په سلګونو کسانو په جماعت لمنځونو کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله سلیم محمد صالح راپور لري په دنرن بای وورو.
په داسې حال کې چې د کورونا وایرس یا کووید-19 په وړاندې د واکسین جوړولو لپاره هڅې چټکې سوي، د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د کورونا وبا ته ماتې ورکول دې ته اړتیا لري چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ رهبران د خصوصي سکتور په پیاوړتیا کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش پرون جمعه یو رابلل سوي ویډیوي کانفرنس ته وویل نړۍ د کووید 19 ناروغۍ درملنې، تشخیص او د هغې په وړاندې د یو خوندي او اغېزناک واکسین جوړولو، تولید او په منصفانه ډول یې تر خلکو رسولو ته اړتیا لري. د یوې هېواد یوې سیمې یا د نیمې نړۍ لپاره واکسین نه، بلکې داسې واکسین او درملنه چې ارزانه، خوندي، اغېزناک وي، اداره سوې وي او د نړۍ په هره برخه کې هر چا ته ورسیږي. په دغه ویډیوي کانفرنس کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل راماپوسا هم برخه اخیستې وه. چین چې دغه وایرس پکې اول کشف سو په دغه ویډیوي کانفرنس کې حضور نه درلود. د امریکا متحده ایالاتونو چې د روغتیا د نړیوال سازمان تمویل یې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغه سازمان د کمزورو اقداماتو په تور ځنډولی هم په کانفرنس کې برخه نه واخیستې. د کورونا وایرس په وړاندې د مؤثرې مبارزې لپاره دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او 800 زرو اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په دې وایرس د مړو شمیر تر 1,90,000 اوښتی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړي دي چې شمیر یې تر 2,500 زرو زیات دی. خو داسې ښکاري چې په اروپا کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تازه پیښې په کمیدو وي او په ورځني ډول په دې وایرس د مړینو شمیر هم په کمیدو دی چې د وبا ناروغۍ متخصصانو ته یې هیله پیدا کړې ده. سږ کال په میلیونونو مسلمانانو د روژې مبارکه میاشت په داسې حال کې پیل کړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جوماتونو کې جماعت لمونځونه مناسب دي. خو به د روژې په شپو ورځو کې د مکې مکرمې په مسجد الحرام کې په لسګونو زره کسان راټولېدل. خو د عمرې زیارت کوونکو د منع کېدو له کبله اوس دغه جومات تر ډېره تش ښکاري. که څه هم حکومتونو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پر یوه ځای د خلکو راټولېدل منع کړي، خو د انډونیزیا د اچا ولایت تر ټولو لوی جماعت او د پاکستان په ګڼو ښارونو کې 3,000 کسانو پرون د ماښام او ماخوستن لمونځونه په جماعت ادا کړل. په دغو هیوادونو کې ملایانو او محافظه کارانو له یو بل څخه د فاصلې ساتلو اصول مات کړي او په جماعتونو کې د راغونډېدو اوامر یې نه دي رعایت کړي. دې کار اندېښنې پیدا کړي چې په دغو هیوادونو کې شایي د کورونا وایرس خپرېدل لا چټک سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د ایف ام پر 3.15 په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای سي. دوستانو، لکه مخکې چې مو په راپور کې واوریدل، د نړۍ مسلمانانو په داسې حال کې روژه پیل کړې چې د کورونا وایرس له کبله په کورونو کې ایثار دي. د کورونا وایرس پر مهال د دینی علماو مسؤلیت څه دی؟ دینی عالم او د استرالیا د فتوا د شورا غړي ډاکټر افتخار احمد له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې خلک باید روغتیا پالانو سپارښتنې جدن رات کړي او دینی علما دي هم خلکو ته د همدغه سپارښتنو پر اسولو کې کلکه هڅه وکړي. له شغل افتخار احمد سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې ده. په سر کې له هغه پوښتنه کړې چې د کورونا وایرس پر مهال د روژې پر اتاک سره د دینی علماو مسؤلیت څه دی او څنګه د مسؤلیت ادا کولای سي.
الحمدلله، اکثریت اسلامي نړۍ د رمضان مبارک میاشت کې قرار لري او اکثریت روژې نیولې. نو یو برخه مسؤلیت هغه د روژې یا رمضان میاشتې پورې ارتباط نیسي، یو برخه هغه بل ده چې دغه موجوده حالات او فضا کې چې موږ تاسو وښیږو چې د کورونا وایرس هر ځای کې منتشر دی، خلکو کې یو قسم ویره او خوف هم داسې فضا ګډه شوې ده. نو زه به دغه دواړو نقطو ته اشاره وکړم. اول دا چې د رمضان مبارک میاشتې پورې دلته خو د علماو مسؤلیت دی چې خپل رعیت او خپل ملت صبر ته وهڅوي، ځکه روژه د رمضان مبارک میاشتې روژه هم د صبر میاشت ده او مختلف احادیثو کې او د قران عظیم شان په آیاتونو کې هم صبر ته ډیر ځات تلقین او توصیه شوې ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې د صبر جزاء د جنت نه پرته بل شي نشته. که یو انسان د الله یو عبادت ترسره کوي، دغه عبادت ترسره کول هم صبر ته اړتیا لري. یو انسان اودس کوي، یو انسان روژه نیسي لوګه تند تیروي په ځان باندې، یو انسان حج ته ځي مثلا دغه مشکلات تحمل کوي، دا ټول صبر ته اړتیا لري. نو دغه حالاتو کې چې اوس د وایرس مشکلات هم دي، هر کورنۍ مختلف مشکلاتو سره مخامخ دي، هر فرد مشکلاتو سره مخامخ دی، نو هغه انسان چې په داسې حالاتو کې هم صبر وکړي نو دا د مشکل هغه فشار به ذهني انسان باندې کم شي. همدارنګه علما باید خپل رعیت ته دا ووایي چې دغه میاشت د همدردۍ میاشت ده، او احادیثو کې هم د رمضان مبارکې میاشتې ته د مواسات میاشت ویل شوې. مواسات همدغه همدردۍ ته وایي چې یو د بل لاس ونیسو. زمونږ تاسو ټولنه کې په همسایتوب کې په منطقه کې په کلي کې ولسوالۍ کې ډېر داسې خلک شته چې هغه بیچارهګان روژه به نیولې وي خو د ماښام د افطار دپاره به یو لقمه نه لري چې څه شي باندې افطار وکړي. نو دغه باید بیان شي دوستانو ته، مسلمانانو ته، هغه چا ته چې الله عز وجل یو څه امکانات ورکړي دي د خپل یو مسکین او بیچاره ورور لاس باید ونیسي. بله مسله دا هم ده چې د رمضان میاشت دا د یو خلوت میاشت هم ده، بالخصوص اوس وخت کې چې اکثر مساجدونه یا عبادتګاوي بندې شوي دي، خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي. نو زمونږ تاسو پخواني سلف صالحینو به ځان دپاره د خلوت یو چانس لټو چې زه الله سره یوازې شم. نو دغه یو ښه فرصت د دوی لپاره چې د خپل رابطه الله عز وجل سره قائمه کړي. نو دا باید علما د خلکو ته بیان کړي د قوانینو د رعایت او د صحیح تدابیرو توصیه باید په جدي شکل باندې وشي. زمونږ تاسو افغانان ورونه ځنې یو تعداد د یادوم چې ډېر بې پروايي کوي، ډېر بې باکي کوي، دا کرونا وایرس ته اصلا توجه نه کوي، ډېره سطحي دا مسله نسی. حال دا چې دا دومره سطحي مسله هم نه ده، دومره عادي هم نه ده، او دومره بې پروايي هم ورته لازمه نه ده. نو دا باید علما دوی ته په ښه شکل باندې بیان کړي.
کرونا ویروس له تبعیض پرته مسلمانان سویان یهودان د ټولو لارو پیروان دوی نیولی دي، دوی پریخته شوی دي او نږدې دوه لکه کسان هم مړه شوي دي. خو مسلمانانو ته په داسې یو وخت کې چې اوس روژه راغلله او دغه ویروس هم اوس پور شوی دی، په اسلامي هیوادونو کې هم دا ویروس ډېر خلک اخته کړي دي، په څه طریقه باندې به دوی وکولی شي چې په احسانه وجه باندې خپل ټول کارونه سم ترسره کړي؟
زمونږ تاسو مسلمانانو ته بالخصوص افغانانو ته دا لازمه ده چې دوی اولویاتو ته توجه وکړي. اولویت دلته دا ده چې دغه مشکل پیښ شوی دی، د دغه مشکل څخه مخنیوی سره کم وشي. مګر موږ تاسو په دغه سوشل میډیا یا رسنیو کې ګورو چې یو تعداد نوښته کوي چې دغه وایروس یا دغه وبا عامل مثلا فلانی هیواد دی، بل نوښته کوي چې بل هیواد دی، ځینې نوښته کوي چې دا یو عذاب دی چې په غیر مسلمانانو باندې راغلی دی، مسلمان سرکار نه لري. نو دلته د مسلمانانو توجه باید د دغه عواملو ته نه وي چې دا وبا ولې راغلی، توجه باید جدي دې ته وشي چې دغه وبا مخنیوي سره کم وشي او د دغه کرونا وایرس څخه انسانیت څنګه وژغورل شي.
دینی عالم او د استرالیا د فتوا شورا غړی ډاکټر افتخار احمدو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري، په دوام کې ستاسو پیغامونه خبرو چې ازادي رادیو ته مرستولې دي په کټبې سره وورو.
تاسو لا پیغامونو
من جون بشار دوسم د میدان وردک ولایت د بنچا کلس ولای د ګوډا د پیوند کلی. د کورونا ویروس چې په ټوله نړۍ کې یو ستر بشري نورین د منطقه د هر ورځ په تیریدو سره په لاسخاو کرنۍ د غم په ټغر کې نوي. نو بنان د ګران هیواد عام ولس څخه هیله کوم چې پیښه جدي ونیسي او د کورونا ویروس د وقایې لپاره لاس په کار شي. که بې تفاوته پاتې شو نو خدای مکړه د یوه ستر بشري ناورین شاهدان به وو، ځکه زموږ هیواد په سیمه او نړۍ کې د اقتصادي پلوه ډېر وروسته پاتې او منزوي دی او طبي امکانات مو ډېر محدود دي.
رمضان د هلمند ولایت د ختم سیستم کې دا دنیا ټول په کرنټین دی یا د کورونو کرنټین کړی دی. دا مسلمانانه خو د دکانو د کورو کرایې نشي برابرولای، سره دې په دا کرایې پریږدي په دغه وخت د کرنټین د کورونو یا د کورونو بندي یا کاروبار بندي. د الله د رضا سره د کرایې او د دکانو او د کورو مهات کې نو الله تاسو خیر وراچی او رئیس جمهوران هم د حق لري چې په دا باره کې په مکو سره وکړي د مسلمانانو سره او یا دا اعلان.
نو د پرا د ولایت پر اروت د ول سوالی څخه زنګ ستوم دا بندیان چې دي د کورونا مرکی یا د نکی مرکی مقصد لوی مرکی دا کدار کې چې دی د نو د منطقي اوسه بندیان سره پرایا پر معمولی شی باندې سر نیول خو خیر اما دا چې وګورې چې خواران وای موږ د ملاقاتي خدای را خو بند او د اخر حکومت هم مشته نه هیڅ شی نه معنی معمولی شی او تاسو دا پیسې چې د ملاقاتيان چې دا د هیڅ خبرې لا ستاسو تذکر په لاس کې دا یو راغلی او پنده زړه کړی هغه هم زنګونه وای نه درې شي هغه ښه پر اچي وګورې موږ دا په یش ته د ولر مقام څخه چې دا بندان ته چې راځي ته وځو چې لکه اول خو یې لکه دوه مې لا چې درې چې نه لکه دا خر او مصرف ورکړي ګوره السلام علیکم دا ما پیغام تو وایي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته رسولي و موږ د ځانګړو خبرونو لاري ته اړوندو مسولینو پورې رسو خو کبیا هم تاسو په خپل سیمو کې ستونزې وینئ نو کولای شئ چې موږ سره یې شریک کړئ موږ به اړوندو مسولینو ته ورسو په دې سره په کابل کې 12:30 دقیقې سوې ځل بیا له اسد الله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي افغان مشران باید خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه افغانستان ته یو تاریخي فرصت برابروي او د دې په ټکو په حقیقت کې نړیواله ټولنه د افغان مشرانو غواړي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی راکم کړي. په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او هرات کې د کورونا لسګونه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عام روغتیا رئیس محمد اشرف نادری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې کندهار کې 40 پیښې ثبت شوې. د هرات د عام روغتیا ریاست هم ویلي چې دغه ولایت کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 25 پیښې ثبت شوې. د غزنی ښار اړوند شالی سیمه کې د هوانې یوې مرمۍ یو تن وژلی او 14 نورې ټپیان کړي. د غزنی امنی قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ویلي چې په دو کې اکثره ټپیان د کورنۍ غړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. معلومه نه ده چې توغندی چا توغولی. د نړۍ مشرانو د کورونا ویروس د معاینې د درملنې او واکسینو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرنس د جمعې په ورځ جوړ شو. او وروستی خبر هم دا چې بریتانیا وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ لیږلو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی.
له صدرالله الدین څخه مننه. دوستانو تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم اولولئ. پته مو ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو په ګډه به یې وره.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زاود النافی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت وایي په نوي شمسی کال کې تر دې مهاله 300 هکتار ډیر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلی اسد څخه د نشي موادو په برخه کې د هنې مهمې پیش واورو.
په بغلان ولایت کې یو تن د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې په 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په پولي خمري ښار کې د نشي موادو د قاچاق په تور یو نفر ونیو. دا کس پولیسو په داسې حال کې ونیو چې 6 کیلوګرامه تاریاک او 3 کیلوګرامه چرسی د کورولا موټر په ګاز ډبه کې پټ ایښي او غوښتل چې له ښار څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې پولیسو د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر دیرشمه نیټه ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په زرنج ښار کې 1350 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. په دې نشي موادو کې 103 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه هیروین او 14 کیلوګرامه خیخه شامل ده. دا نشي مواد په یو کورلا موټر کې پټ کړای شوی و. د یادونې وړ ده چې د دې نشي موادو د قاچاق په تور هم یو نفر نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د قاچاق په تور 3 تنه ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر دیرشمه نیټه ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په جلال آباد ښار کې په یو کورلا موټر کې 14 کیلوګرامه چرس ونیول. دغه ډول پولیسو د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشي موادو دوه خرڅونکي د څه اندازه چرسو سره نیولې دي او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 300 بې صرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت ویان وید مایار د سوار د میاشتې پر 1.5 نیټه ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت د عامې روغتیا له نشي موادو سره د غوښتنې کمولو ریاست په همکارۍ د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 300 بې صرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل.
موږ یو داسې پلان لرو چې څنګه وکولی شو ډېر محتاجین راټول کړو، ځکه دا یو داسې ډله ده چې ډېر ژر زیان ورته رسیږي. دوی که څه هم کوچنۍ ډلې دي، خو دوی یو ځای نشه کوي او له لویو ډلو سره اړیکې لري.
د معتادینو راټولول کمپاین د دې لپاره پیل شوی چې په معتادینو کې د کرونا ناروغي خپره نه شي.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په نوې شمسی کال کې تر دې مهاله 300 هکتار ډېر مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
عموماً ما فکر نه میکنم که کاهش چندانی بیاره به کشت مواد مخدر.
په دې اړه هم راپور لرو چې د فرا ولایت روغتیایي چارواکي وایي دوی غواړي سلګونه بې سرپناه معتادین له کوڅو او بازارونو څخه راټول کړي.
خلاصه ما خوشیم رادیم به ایکار
از مسئولین کلینیک صد بستر خوشمنده که
موږ دروختی چرواک په دې کار ډیر خوشاله یو. په زمین کې تحلیل لرو چې دلته ناروغان لږ دي.
د بدیل مشهد پروګرام په اړه له یو مځکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو.
تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوش کښت نه دی. دوی بعض وخت مجبور شوي دي ونې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
سر می درد پتا و دماغ می بندی.
اوس خپرونه د کوکنارو د اړولو په موضوع باندې پیل کوو. په نوې شمسي کال کې تر اوسه پورې 300 هکتار ډېره مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو اړولو کمپاین ښه سم روان دی او تر اوسه پورې په هلمند، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د دې بوټي پر ضد عملیات شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمند په دې اړه وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو کښت نشي کمولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته دا تریاک په هیروینو باندې بدلیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې امید زهیر مل وړاندې کوي.
سکال بیا د افغانستان په ځینې ولایتونو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي او بزګران په نیخ وهلو یا تریاکو ټولولو باندې لګیا دي. هلمند، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې له یوې خوا په دې ولایتونو کې کوکنار کرل شوي، نو له بلې خوا په دې ولایتونو کې د کوکنارو اړول هم دوام لري. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل سکال بیا د افغانستان په ناامن سیمو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي او له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرو 400 میاشتو کې وکولای شول چې تر 400 هکتار ډېر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي.
پولیسی مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله
د کورنیو چارو وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 1999 شمسی کال لپاره د کوکنار وړولو پلان جوړ کړی او د عملی کېدو په حل کې دی. تر دې مهاله د افغانستان په درې ولایتونو لکه ننګرهار، هلمند او نیمروز ولایتونو کې 415 هکټار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوې او دا مهال په ننګرهار ولایت کې عملیات دوام لري.
بزګران د کوکنارو د کښت دلیل د بدلې معیشت او زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشوالی او د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا کوکنارو ته د دوی مجبورول بولي. د کورنیو چارو پخوانی معین میرزا محمد یارمند وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید مخه نشي نیولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته له کوکنارو څخه لاسته راغلي تریاک په هیروینو باندې تبدیلیږي.
من ما فکر نمیکنم که کاهش چندانی بیاره با کشت مواد مخدر. به دلیل از اینکه
په عمومي ډول زه فکر نه کوم چې د کوکنارو اړول به د کوکنارو کښت کم کړي، ځکه چې کوکنار د هلمند، نیمروز او ننګرهار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د دولت په واک کې نه دي. په دې سیمو کې تاریخ راټولیږي او بیا وروسته په هیروینو بدلیږي. له بلې خوا افغانستان ته هغه پریکرسرونه هم پریمانه راوړل کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دا هغه څه دي چې له تاریخو څخه د هیروینو جوړولو تیلار هوارا کړی دا
مساعد میکنه.
د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار ادارې اسیګار څېړنې ښیي چې د بدیل معیشت پروګرامونو نشتوالی او ناامنیو ډېروالي د کوکنارو اړولو بهیر ټکنه کړی دی. ښاغلی یارمن وړاندیز کوي چې د بزګرو زراعتي محصولاتو ته بازارونه وموندل شي او بدیلو کښتونو ته زمینه برابره شي، ډېری بزګران به خپله د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي او له بلې خوا به د هغه زیان هم مخه ونیول شي چې د کوکنارو اړولو له لارې بزګرو ته رسیږي.
امید زهرمل و چې د کوکنارو اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت وویل په نوي شمسي کال کې تر دې مهاله 300 هکټار ډېر مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دو څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس فرای ولایت زو او هلته د محتاجینو حال اخلو. د فرای ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو له امله غواړي د کوڅو بازار څخه سلګونه به سرپناه محتاجین راټول کړي. د فرای ولایت عام روغتیا ریاست چارواکو په وینا د فرای په ښار کې د 400 په شاوخوا کې به سرپناه محتاجین ژوند کوي. دوی وایي که دا محتاجین راټول او یو خوندي ځای ته یو نه وړل سي، نو دا ویرسته چې په دې ښار کې د کورونا ناروغي په چټکۍ سره خپره سي. په دې اړه حافظ نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه تمنا وحیدی وړاندې کوي.
د فرا ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې دوی غواړي د کورونا د مخنیوي له امله 400 بې سرپناه متدین راغوند او په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې کرنټین او هم یې درملنه وکړي. د فرا ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادي راډیو ته وویل کچېرې بې سرپناه متدین له ښار او ګڼه ګوڼې له ځایو څخه راټول نه شي، دا ویره شته چې نه یوازې په متدینو کې بلکې په روغو خلکو کې هم د کورونا ناروغي خپره شي.
دا مې روغتیا ریاست د ټیم لخوا د 400 په شاوخوا کې به سرپناه محتاجین له عامه ځایونو څخه راټولیږي او بیا د شپږو میاشتو لپاره کرنټین یا په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي. دوی به نه یوازې دا چې کرنټین وي، بلکې پر خوراک او څښاک سربیره به یې درملنه هم کیږي. د دولت لخوا به ټول امکانات ورته برابرېږي. موږ هیله لرو چې د شپږ میاشتو وروسته به دوی له دې ځای څخه رخصت شي.
ځینو معتادینو هم د فرا ولایت د دې کار هرکلی کړی دی. جمیل او ستار چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي ازادي راډیو ته وویل
زه 2 کلن یم. ماته کله کېږي چې نشه کوم. که دولت موږ ته دغسې امکانات برابر کړي، موږ به ډېر خوشحاله شو چې نشه پرېږدو.
از مسئولین کلینیک صد بستر خواهشمنده که
موږ د روغتیایي چارواکو په دې کار ډېر خوشحاله یو. په زمین کې دا هیله لرو چې دلته ناروغان ډېر دي. دا 320 مریض روغتون کفایت نه ورته کوي. دې ناروغانو ته ډېره پاملرنه وشي.
په دې اړه د فرا ولایتي شورا غړی داد الله خان وایي چې د عامه روغتیا ریاست له کورونا سره د مبارزې امکانات ډیر کم دي.
د روغتیا چارو ریاست که واقعا دوی توانایی د دې ولري چې دوی 400 کسه یو ځای کی او دوی داسې یو سنتر ورته مجهز کی، دا نیک اقدام دی.
د فرا ولایت د عامه روغتیا ریاست د اټکل لمخې په دې ولایت کې تر 500 زرو معتادین ژوند کوي چې ډیری یې له ایران څخه راغلي دي.
درنو اوریدونکو، تمنا واحد و چې په فرا ولایت کې د معتادینو د راټولولو راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې د دې ولایت عامه روغتیا ریاست غواړي 400 به سرپناه معتادین راټول او بیا روغتیایي مرکزونو ته یوسي.
حقیقت سره پروگرام له دی وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او رس پر مزنوي سپو سربیره یې په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د کوکنارو د کښ په اړه د بدیل معیشت موضوع ترازو. د زراعت په برخه کې بدیل معیشت پروګرام بزګران هڅوي چې د کوکنارو پر ځای حلال کښ ته مخه کړي. خو دا چې دې پروګرام تر دې مهاله د کوکنارو د کښ مخه څومره نیولې ده، دې پروګرام د بزګرو او ځمکوالو لومړیتوبونو ته څومره پام کړی، او ولې د دې پروګرام په مرسته د کوکنارو کښ نه دی راکم سوی، په دې اړه مو له یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د بدیل معیشت پروګرام څنګه ارزوي.
بدیل معیشت چې پسې یاد کړئ، نونس خاله د مخه په افغانستان کې د تریاکو کښ صفر و. نو بعد د نونس خال د شروع څخه بیا تقریبا په 45 کالو کې چې په 2011 کې اوج ونیوي، دا تدریجي پورته شو. د دې تدریجي پورته کېدل یو عامل دا و چې دا ډیزاین سوی سم نه و، اولیتونه یې سم نه و، ضرورتونه د یو بزګر مشخص نه و. نو په خاطر باندې په عمومي سطح باندې موږ فکر کوو مناسب زمیندارانو په افغانستان کې چې ښه نتیجه نه دور کړي.
آیا موږ د پخوانیو تجربو څخه ګټه نه واخیستې؟ آیا د بدیل معیشت په نوم پخوانۍ تجربه نه درلوده او که نورې لټونه وي؟
موږ په خپل نوي زراعت کې بعض شیان درلودل چې ډېر ښه نتایج ورکړي او د خلکو پر اقتصاد ډېر مثبت تاثیر درلود. موږ په یاد چې موږ په یو وخت کې د مکسیپک په نامه باندې غنم راوړل افغانستان ته، او حکومت په دې کې ډېر فعال ونډه د وزارت زراعت ادرس ادا کړل. هغه دا و چې حکومت اعلان وکړي هر هغه څوک چې دا غنم کړي په هر پیمانه چې حکومت یې بیرته خریدار دی، در مارکیټ تقریبا 15 افغانۍ یا 4 افغانۍ پورته په هغه وخت کې ډېر لو خبره. نو په خاطر باندې تقریبا بعضې ارقام په یاد دي، تقریبا افغانستان په 2-3 کاله کدا شي نور مدامه پیدا کړ د غنمو د خاصه به خود کفایه کېدی. د بلې خاصه موږ په هلمند کې یو تجربه وکړل. هغه دا و چې د پنبو کښت تشویق شو، او د پنبو کښت عموما د زارعینو په اصطلاح باندې زموږ دوهم کښت یا سوزبرګ چې موږ ته وایي د کندهار په اصطلاح. نو حکومت هغه ته فابریکه جوړه کړه، د غوړو فابریکه، او قیمت یې ورته وښوه چې په دغه قیمت د سره نیسونو ټول هلمند تقریبا په هغه وخت کې پنبه کرله او په ډېر ښه قیمت دولت سره نیول. دا دوه کامیابې تجربې موږ په خپل عنعنوي زراعت کې درلودلې چې په هغه وخت هېڅ بزګر ضرورت ودې ته نه درلود چې د تریاک ته مخه کړي. په زمن کې یقینا د حاکمیت قانون هم ډېر مهم دی په دې مسایلو کې.
که په عمومي ډول راته ووایاست چې د بدیل معیشت د پروګرام د ناکامۍ عمده علتونه څه وه؟
تر هغه ځایه چې زه خبر یم، د بدیل معیشت یو بخش د پروژې و د مواد مخدر د وړلو په ارتباط باندې. په دې کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی. قانون حاکمیت د قاچاقبرانو مخنیوی ډېر رول لري. معتادینو کموالی چې داخلي عرضه او تقاضا موضوع ده، هغه پکې باید مد نظر ونیول شي. منطقوي همکاري باید لازمي. موږ اوس په دې ټول مهمو موضوعاتو کې فقط بدیل معیشت مخدي، نور ټول پروژې د دې پروژې ټول فلج دي.
تاسو د اداري فساد خبره وکړه، د بدیل معیشت پروګرام کې به د اداري فساد کوم اړخونه و چې دغه پروژه به دې ته نه پریشي چې هغه مطلوب نتیجه ځین ترلاسه شي؟
په دې موضوع کې هغه شی ته موږ ګوته نیسو چې هر هغه شی چې وزارین ته مفید تمامیږي په دا اوسني شرایطو کې هغه تر زارینو پر ورسیږي. مثلا موږ بعضې د تخمونو چې وزارین ته توزیع سوي دي، هغه د خاص مرض سره مخامخ سوي دي. هغه په دې خاطر باندې دوی اقلیم نه دي مطالعه کړي، او هغه مرض لپاره بیا دوا یوازې دوی لري. په هر څه قیمت چې راوړلې، په هر نو فساد چې راوړلې، زارین د دې توان نه لري چې دغه ادویجات ځان ته رانیسي. نو په دې خاطر باندې فساد اداري ډېر لوی رول لوبوي. که زارین ته خپل شی پر سم وخت باندې پر سم کیفیت باندې ونه رسیږي، یقینا سم نتیجه نه ورکوي.
تاسو د لومړیتوبونو خبره وکړه، کم لومړیتوبونه په پام کې ونه نیول سول چې دې پروګرام ښه نتیجه ورنه کړه؟
اولین شی دا دی چې د زمیندار لپاره دایمي اوبه او مؤثرې اوبه لازمي دي. موږ د ابیارۍ په ارتباط باندې نه په بدلي معیشت کې غټ دمونه جوړ سول. د سطح د اوبه په مځکې لاندې ډېره کښته شوې ده، په اواخرو کې په ټول جهان کې کښته شوې ده، په افغانستان کې بېخي ډېره محسوسېږي. یعنی په بعض ساحو کې موږ مجبور یو چې اوبه د سلو مترو سره امیقسانو سره وبس یا 150 متره سره وبس. دا ډېر پر مصرفه کار دی، او موږ کېدای شي چې په ډېر لږ سرمایه ګذاري باندې دمونه جوړ کړو چې هغه وکولی شي د مځکې چارج کې بېرته د ابیارۍ په ارتباط باندې په سهولتو کې یو میکانیزم شوی سیستم د اوبو ابیارۍ راته معرفي کړي. مثلا په افغانستان کې د تاکانو په ارتباط باندې دوی ډېر مصرفونه وکړل، ډېر زارینو ډېر نقصونه ورته وسول، په دې خاطر چې دا د اقل درې کاله څلور کاله د یو چا مځکه بېله کښته او بېله حاصله سه پاتې سول، په دې خاطر باندې چې دوی تجربه پر کولی چې دوی د ډریپ سیستم د ابیارۍ چې د پیپو کې اوبه د تاکو بېخته ورکول کېږي دا تجربه کول. او هغه زموږ اقلیم د دې لپاره جوړ نه، ما په خپله ساحه کې کوشش پر وکړ، په ډېر زیات کوشش پر وکړ چې وکولای شم دا پروژه کامیاب شي، په دې خاطر چې مصرف پر سوی و، په دې خاطر چې زما مځکه بې حاصلاتو پاتې سوی و. مګر درې کاله بعد څلور کاله بعد هغه وچ سول، هغه په دې خاطر چې زموږ اقلیم دغه سیستم د ابیارۍ نه قبلوي. یا مثلا زه اوبه نه لرم چې مځکه په وکړم، د پل راته جوړ کړی دی. یا مثلا زراعت کې زموږ د اشر سیستم ډېر موافق سیستم و چې د ټولو منطقې بزګر به سره ټول څه خپل د اوبو لارې بې پاکولې، دا په ډېر ښه سیستم و، په ډېر خوشحالۍ دا کار کاوه. او اوس هغه په مقابل کې دوی مزدوران راولي. اول خو مزدور د فساد ډکه یو پروسه ده. مثلا سهمونه د مزدورانو رانیسي چې یو ملک یا یو څوک یو مخور یو قومندان وایي چې مثلا 50 بزګر زه درکوم چې پیسې ماته راکوه.
کپلن ټوکر اتو چې د بزګر سره باید څه ډول مرستې وسی چې څناسه په پښو باندې ودرېږي چې د نشي بوټو کرولو ته مخه نه کی.
زه فکر کوم چې اولین ضرورت د بزګر هغه وبدي د اوبو په اړه کې که وزارت زراعت کې انکشاف دی اته یو منسجم همکاري سره وکړي چې دوی بعضې ساحاتې چې په ډېر لږو پیسو باندې په ډېر لږ سرمایه ګذاري کېدای شي چې هغه ډمونه جوړ شي او وکولی شي یو دایمي اوبه ډېرې اوبه و بزګرو ته او ډېرې مځکې خړوبې کړي. دوهم دا دی چې کومکونه سوي دي چې مثلا د بعضو ښو تخمو یا د ښو وسایلو کومکونه سوي دي، هغه وسایل تر موږ پورې نه رسېږي. هغه په مابین کې د فساد ادارې دونه دا ساحه پراخه کړې ده که وزارت زراعت یا دغه ارګانونه چې سره شریکان دي بل میکانیزم ورته جوړ کړي. زه پر شکل د میکانیزم نه وایم چې څنګه وکولای شي بهتره دغه کومکونه او هغه طریقې چې د کښت لپاره دي هغه به بهتره شکل ورسیږي. دا به یو ښه زیری. تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوښ کښت نه دی. دوی بعض وخت مجبور شوي دي ودی ډیر زمیندار ډیر غټ زمیندار ودی ته لیواله چې خپل ځمکه په باغو باندې تبدیل کړي. باوجود دې چې ستونزې ستاسو تجارت مثلا د قندار د انارو مسله په تیر کال یو ډیر لو فاجعه و.
درنو اوریدونکو، تاسو د بدیل مشهد پروګرام پاړه د یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی مرکه اوریده. ښاغلی رفیقی وویل چې دا پروګرام ځکه مطلوبه نتیجه نه ورکړي چې د بزګورو لومړیتوبونه اغوشتنې په پام کې نه دي نیول سوي. د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره باید د نشي موادو د قاچاقو مخنیوي، د محتاجینو درملنه او د سیمې د هیوادونو همکاري ته هم پوره پام وسي. خو که دا کارونه ونه سي، یوازې د بدیل مشهد پروګرام د کوکنارو د کښت مخه نه سي نیولی.
ژوند
آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره بغنای نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زارو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نسیمه ناروغه وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته د یوې داسې ناروغۍ ورته وایي چې نسیمه هېښه پاته کیږي. دا چې نسیمه څه ناروغي لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښې و، اوس نه ښکاري. نه پوهېږم چې څه شو. ښځې او ښځې چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم، څه وایې؟
وام ڈوڈی پرنگ دلو گے بنا مرداری گے تیو دل راجا یار یو خود دی خزن راجا تم پوز راگ لائیم خام خائی بیاز ما پودر چرتا چوولی دی
دادی راغلم تا دی وید؟
ما پا بس که دا پودر ایو پوده ای خیوا خوز نشتا دا چشوا پس مکن راواتا او کاسمان تا پورتا شوا
دی غم پوده ای دیسا دا سی را تا او آیا چی زهر دی تکلل
تا تا پو زهر وی من دا خواسن لی اصال آل شنجی بولی بولی خوز دارا تا او آیا چه پودر سشوا پودر
آقا می پا دیران و چود تو حالا می در تویلی دی چه خپل جوان خودی تباک اوز غالی دی اولادون و جوان دم تباکی دی بانده تپوسا او غم لرلی پودر دی کور دی ولی راوڑی
اوز خشو پا کننگی تر برون پیغوران گوی او پا کور که دارا تر بوراشو وان زنگ ما تا پودر را پیدا که گنا بونستا که ولی او باسم
زه پودر لکو مکمه زه خود پودر و دکاندار نیم
بلده ما تشا ولی زم ما پودر نیستا ورزوال
خمی اکره بیا هم دا کار کوم دی کور تا با زهر نراوڑی بسته چی اوازی تپ زهرو که کڑی
خان دی کور مشرا وسته شوی وست منی زشارا وکمه اخ
نازی ماچه
اخ خدای
دیونکا خدای میلی
زمان سرم گورم ندی کم که هست خاما هند چی خاخلم او بگورم جتا چنگ بلا زما پودر ایستا شوی او زما پا کار که کار ناری خانی سخم برا داشه سر دین تڑاله
بسر می دارده پس او دماغ میام باندی دیشتیا تاویل لخاره دی پاسی نسوار در تراؤدم چنگ سو نسوار دی راؤدل
آم بیوڑن نا دی واخنا
سریا دی پاسی نسوار خو مالی دلی دی دی نسوار رنگ بل دول ندائی دا نسوار دا سه سپین بخون خوندی دی
خزی دا خاص ناسی نسوار دی دا هزای نپیدا کیگی او پا دیرو پیسو میرانی ویدی دی تی یو زل استیمال که بیا با دستار درد و نوینی هم دا او سی پزا کی کش که
سمده او دستی بایم دیان کم
دا دازی نسوار دی چه تن بای استیمال وی او
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام رازا په دغه چوکې کې نه څنګه شو معاینات دی وکړل
هو ډاکټر صاحب
ته راکړه
ها دادی
تا ویل چې ځان می درد کوي خوا دې ګرځي خوب نه لري او ګنګ سي
هو ډاکټر صاحب همداسي یم خو په معایناتو کې څه دي
هغه به وروسته درته ووایم ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې د پزې نسوار کوم
د پزې نسوار خیر دی نورې نشې یادوم مثلا چارس تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي
ډاکټر صاحب میړه مې پوړلی دی پخوا به مې هر ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلی پوډر مه څکوه خو اوس څه نه ورته وایم
نو اوس ولې څه نه ورته وایې
که زه جنجال ورسره وکړم بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې ده ته معلوم دی او بیره د نسوارو ما ته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه اوله حیران شوم چې په معایناتو کې دې راغلي چې ته پوډري یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پوډري شوی یم ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولی نو بیا څنګه پوډري شوم
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کو. نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې. ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډرې شوې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.